هند میزبان شماست. هند صاحب خوش آمدین.
ډیر زیاته مننه راش همایون. قدرمن دوستان وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د بحث لپاره د مسکو غونډه نن جوړیږي. په دې غونډه کې د افغانستان د سولې د شورا یو هیئت برخه لري. طالبانو هم ویلي چې په غونډه کې به یو پلاوی ګډون وکړي. په دې غونډه ریپورت لرو د امورې چې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سولې خبرو ته د یمن د جګړې د ښکېلو ډلو د حاضرولو مهلت د روانې میاشتې د پای پر ځای د روان کال تر پایه پورې وغځوه. دوستانو یو وار بیا مو هرکلی کوو. زه اجملندیم او په تخنیکی برخه کې را سره شمشاد زدران همکاري کوي. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته خپل سفر بیا پیل کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش په نن یا د شنبې په ورځ اعلان کړي. او امریکا د اوکراین د کریمیا ټاپو د اشغال او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو د ملاتړ له کبله پرون پر روسیې د مالی بندیزونو نوې لړۍ اعلان کړه. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته خپل سفر بیا پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې وویل چې ښاغلی خلیلزاد به د روان نومبر میاشتې تر شلمې نیټې د افغان حکومت له چارواکو او نورو اړخونو له استازو سره وګوري، څو د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پرمختګ ته لاره هواره شي. متحده ایالات له څو کلونو راهیسې هڅه کوي چې طالبان د جګړې د ختمولو په مقصد خبرو ته وهڅوي. طالبانو هم د افغانستان د حکومت پر ځای له امریکا سره د مستقیمو خبرو پر غوښتنه ټینګار کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې وایي خلیلزاد هیله من شوی چې افغان حکومت او طالبانو د باصلاحیته هیئتونو د ټاکلو پر لور منظم ګامونه اخیستي. بیان زیاتوي د دوامدار سولې لپاره په کار ده چې ټول افغانان د خپل هیواد راتلونکي لپاره خپل نظر څرګند کړي. دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش بنن یاد دوشنبې په ورځ اعلان کړي. دا د کمیسون ویان سید حفیظ الله شمیل ازادۍ رډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
د ریاست جمهوریت د انتخاباتو لپاره هغه مهال ویش مساوده آماده شوې ده. همدا چې کمیسون لخوا تصویب شي یا همدانن او یا هم سبا وایي رسم د افغانستان خلکو لپاره اعلان کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون مخکې ویلي و چې د جمهور ریاست انتخابات به د 1999 کال دوري په 1 نیټه تر سره شي. دا جرمنی حکومت د کابل پولیسو سره د زر زغره لرونکو واسکټونو مرسته کړې ده. د کابل امنیه قومندان جنرال سید محمد روشندل ازادي رډیو ته ویل دا زغره وال واسکټونه پرون دوی ته وسپارل شو. خغلی روشندل زیاته کړه
با مونږ د آلمان دوست هیواد یو زر واسکت پارک په تظاهراتو په مظاهره کې استفاده کیږي مرسته کړی ده.
جنرال روشندل د جرمنی د امرسته د کابل د پولیسو د ساتن لپاره خورا غیزمنه بولی وای چې د عامه امن او نظم پولیس او د چټک برګون د کتو سرتیری بل هغه څخه کار واخلي. په کندوز ولایت کې د غالی عبدلو د صنعتي خارګوټي د رغونې چاري پرون رسمن پایل شوې. د کندوز والی عبدالجبار نعیمی وای د دې خارګوټي د رغونې چاري د خاري پراختیا وزارت ډیزاین کړی او تمویلوي. خاغلی نعیمی زیاته کړه چې دا پروژه به په درې پړاوونو کې بشپړ شي.
د قلم بافي شهرک افتتاح وکړ. د عسکران په منطقه کې تقریبا د درې مرحلې لري. اوله مرحله نن شروع شوه. په دې مرحله کې 340 مليون شاوخوا افغاني لګښت باندې راځي.
دا کندوز والی ویل چې د کندوز غالي وبدونکو په خارګوټي کې د استوګنې ودانۍ هم په پام کې نیول شوې. امریکا د اوکراین د کریمیا ټاپو د اشغال او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو د ملاتړ له کبله پرون پر روسیې د مالی بندیزونو نوې لړۍ اعلان کړه چې په ترڅ کې د روسیې درې وګړي او 9 موسسې په نښه شوې. د اوکراین لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي کورټ وول کرول په دې ډله کې هغه افراد او موسسې شامل دي چې د روسیې په قلمرو کې د اوکراین د کریمیا د ټاپو د ادغام په برخه کې له مسکو سره مرسته کوله. خغلی وول کر پرون له خبريالانو سره په ټلیفوني مرکه کې پر هغه عوامل رڼا واچوله چې دا موسسې او افراد د امریکا په بندیزونو کې شامل کړل. بندیزونه پر هغه درې افراد او نه هم وسول لګیدل چې د خصوصي پانګونه او خصوصي کولو په پروژو کې د پانګونو لاري اوکرين د کریمیا سیمې د ادغام په برخه کې لوروسیا سره مرسته کوله او یې له بشري حقوقو جدي سرغړونه کړي. ول کارټینګار وکړ چې متحده ایالات د کریمیا اشغال په رسمیت نه پیژني او هیڅ کله به هم ونه پیژني. د امریکا د انرژي وزیر وایي د امکان لا هم شته چې واشنگتن به د بالټیک بحیرې تر اوبو لاندې د روسیا او جرمني ترمنځ د طبي غاز د پایپ لاین د رغونې پر پروژه بندیزونه ولګوي. ریک پیری له وارسا څخه د کتنې پر مهال خبریالانو ته وویل دی داسې نخې نښانې نه ویني چې امریکا به کله هم د نارد سټریم دوه په نوم د دې پایپ لاین ملاتړ وکړي. مسکو د 1,230 کیلومتر په اوږدوالي د دې پروژې د رغونې ملاتړ کوي. متحده ایالات، پولینډ، د بالټیک هیوادونه او د اروپایي ټولنې ځینې هیوادونه له دې اندېښنه لري چې ښایي د دې پروژې رغونه به اوکراین د غاز د لیږد له وسنۍ لارې وباسي او په نتیجه کې به د انرژي په برخه کې پر روسیې د اروپا اتکا لا زیاته شي. د امریکا د انرژي وزیر ویل بندیزونه یو هغه انتخاب دی چې ولسمشر ډونالد ترامپ یې یادونه کړې ده. له ازادۍ راډیو نه خبرونه اوري. دا کاسو او سربیا ولسمشرانو د دواړو هیوادونو د اړیکو د عادی کېدو لپاره د اروپای ټولنې په منځګړیتوب پرون په بروکسل کې سره وکتل. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی د سربیا د ولسمشر الکساندر ووچیچ او کاسو د ولسمشر هاشم تاچی ترمنس د دې غونډې قربانه وه او دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو اړیکې د پریستینیا د هغه پریکړې له کبله چې د سربیا پر محصولاتو یې ګمرکي تعارفې وضع کړي لانجمنې شوې. د بروکسل کتنې وروسته چې یو ساعت څخه کم وخت ونیو میرمن موګرنی وویل دوی پریکړه وکړه چې تماسونو ته به دوام ورکوي څو د پرونی غونډې د نتایجو ارزیابي وشي. هغې پر دواړو خواوو ټینګار وکړ چې له داسې ویناو اقداماتو او تدابیرو ډډه وکړي چې د اړیکو د عادي کولو د روحیې مخالف وي. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو اوریدل. تفصیلی هر وخت سمګ په پانه ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتل شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د بحث لپاره د مسکو غونډه نن جوړیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو هیئت د غونډه کې برخه اخلي. افغان حکومت ویلي دی چې د غونډه ته یې استازي نه ورسي. طالبانو یو هیئت هم په غونډه کې ګډون کوي. په د مسکو د غونډې په اړه به یو ریپورت ولرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د ملي اجنډا سیاسي بهیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هڅو هرکلی کړی او وایي چې دا یو نیک اقدام دی. د ښځو ګډون په سوله کې په دې موضوع باندې په کابل کې یو شمیر ښځینه فعالانو څرګندونې کړې. په اړه یې رپورټ لرو. افغان سیاسي او حقوقي کارپوهان د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د لوی ملي ائتلاف دا طرحه چې ولسمشر د درې مرستیالان ولري او اجرایي ریاست دې هم موجود وي او درې مرستیالان دې ولري د افغانستان د اساسي قانون سره په ټکر کې ګڼي. که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د سولې د هڅو نه خبرو او د خبرونې په دوهم نمایي کې زموږ دوهونیز پروګرامونه خبريږي چې یو د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو یو یونیسف ادارې ځانګړی پروګرام دی او بل هم کور کلی دی. یو ار بیا ستړي مشي. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د بحث لپاره د مسکو غونډه نن جوړیږي. د افغانستان د سولې د شورا یو هیئت په دې غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی. طالبان ویلي چې په دې غونډه کې به د دوی هیئت هم ګډون وکړي. همداراز رپورټونه وایي چې په مسکو کې د امریکا د سفارت یو استازی به هم د مسکو په غونډه کې حاضر وي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا د مسکو په غونډه کې د امریکا د یو استازی ګډون یو مهم پرمختګ بولی. په افغانستان کې د سولې په اړه د بحث لپاره د روسیې په قربتوب د غونډه نن په مسکو کې جوړیږي. د سولې د عالی شورا سلاکار او د اجرایه پلاوی غړي محمد اسماعیل قاسمیار پرون شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستیو هڅو ته اشاره وکړه او هغه یې بریالی وبللی. خغلی قاسمیار د مسکو په غونډه کې د امریکا د استازي ګډون هم یو مثبت ګام وبال او د دې غونډې د نتایجو په اړه خوشبيني څرګنده کړه.
یو مهم چې کیدای شي د امریکای نماینده هم پکې ګډون کوي. امیدوار یو چې په دغه ناس کې یو اوچت او روشانه پیام راوخیږي چې ورته بین الافغانی دیالوګ وایو یا خبرې اترې وایو، ځکه چې سوله او ثبات په افغانستان کې معنا د سوله او ثبات په سیمه کې او په نړۍ کې لري.
متحدو ایالاتو ویلي چې په روسیا کې د امریکا د سفارت یو استازی به هم د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان رابرت پولادینو د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې ویل چې واشنگتن خپل استازی له افغان حکومت سره په همغږۍ کې د مسکو غونډه ته استوي.
I can tell you that in coordination with the Afghan government the United States embassy
زکولای شم تاسو ته وایم چې په مسکو کې د امریکا سفارت به د افغانستان له حکومت سره په همغږي کې خپل یو واستازي د غونډې تواستوي څو پر بحثونو څارنه وکړي. متحد ایالات دا چمتواله لري چې د سولې د بهیر د ملاتړ په برخه کې له ټولو لیوالو اړخونو سره ګډ کار وکړي. خغلی پولادینو په عین حال کې د هم په ډاګه کړ چې د روسیې په ګډون هیڅ هواد نشي کولای چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو په چاره کې د افغان حکومت ځای ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخارو هم پرون تایید کړ چې په مسکو کې د امریکا د سفارت استازی به د مسکو په غونډه کې د ناظر په توګه حاضر وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د افغان حکومت استازی په دې غونډه کې ګډون نه کوي، خو د سولې عالی شورا د یوې خپلواکې ادارې په توګه برخه پکې اخلي. د سولې د عالی شورا د مرستیال حاجی دین محمد په مشرۍ د دې شورا یو څلور کسیز پلاوی پرون روسیې ته ولاړ او په همدې حال کې طالبانو پرون د مسکو غونډې ته د خپل استازي پلاوی د استولو خبر ورکړ. طالبانو په یو بیان کې ویلي دی چې د دې غونډې هدف د سولې خبرې نه دي، بلکې د افغانستان د کارکیچ د حل پر لارو چارو به خبرې پکې کیږي. په پام کې وچه د مسکو غونډه د روان کال د سپتمبر په لومړیو کې پیل شي، خو وروسته له هغه تر دې مهاله وزنډېدل چې افغان حکومت وویل ګډون نه پکې کوي. د افغانستان حکومت له هغه وخته تر اوسه ټینګار کړی دی چې د افغانستان د سولې په اړه هر راز غونډه به د افغانانو په مشرۍ او مالکیت جوړیږي. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی پرون ماښام په ارګ کې له یو شمېر سیاسي او مدني فعالانو سره ولیدل او د سولې په اړه د هغو نظریات واوریدل. ارګ په یو خبر پانه کې وایي ښاغلی غنی په دې لیدنه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر په اړه د ټولنې له بېلابېلو ډلو سره د سلا مشورو پر اهمیت ټینګار وکړ او یې ویل چې دا بهیر په هیواد کې ملي اجماع ته اړتیا لري.
بلخوا د افغانستان د خزو شبکه وایي ک افغانستان کې د سولې پر روانه پروسه کې خزو ته عملی برخه ورنکړل شي دغه پروسه به نیمګړې وي. پر دې موضوع د خان محمد سیند رپورت اورو.
د افغانستان د خزو شبکه د هیواد د سولې د روانه پروسې په مذاکراتو کې د خزو په ګډون ټینګار کوي. د دغه شبکې غړو او د خزو د حقونو یو شمېر خزینه فعالانو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې په پروسه کې د ګډون حق ورنکړي، دغه پروسه به نیمګړې او دوی به ونه مني. د افغانستان د خزو د شبکې مشر پلوشه حسن وویل د سولې او پرمختګ په نامه هر هوادنه او بهرنۍ هڅه او حرکت چې د افغانستان د خزو ولس کلن لاسته راوړنې زیانمن کړي د دوی لغبرګون سره به مخ شي.
د سولې پروسه جدي مشارکت ته ضرورت لري. شزی باید د مذاکرات په میز کې حاضر وي. د چې دا مشارکت د شزو په دری څومره تاثیر کوي د هغه وخت معلومیږي چې شزی په مذاکراتو کې شامل وي. د شزو مشارکت کیدای شي په مختلفو برخو او مختلفو سطحو کې وي.
په دې ورځ د افغان مېرمنو شبکې یو اعلامیه هم خبره کړه چې پکې راغلی و افغان مېرمنې نه غواړي چې حکومت، سیاسي ګوندونه، نړیواله ټولنه او داسې نور اړخونه یې د معاملو قرباني کړي. دوی ټینګار وکړ چې د دوی حقونو ته باید د افغانستان د اساسي قانون، د بشري حقونو د سازمانونو، د ښځو د حقونو اړوند د نړیوالو معیارونو په پام کې نیولو سره لازم پام وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په اړه د افغانستان د ښځو د شبکې په ګډون له ټولو قشرونو سره خبرې شوې دي. د دغه شورا غړي ایوب رفیقی ازادي راډیو ته وویل دغه پروسه په ډیر ابتدایي پړاو کې ده او کله چې پکې لږ څه پرمختګ وشي د افغانستان ټول قشرونه به پکې ځان وویني.
هغه بستر چې د سولې لپاره پکار دی یا هغه واحد ذهنیت چې د سولې لپاره پکار دی موږ هغه ادرس تر اوسه پر دی ایجاد کړ. دا ډیر وختي خبره ده. زه دا نه وایم چې د ښځو مسله په او د سولې په پروسه کې باید سړی د سترګو واچي، مګر نور وسایل دي چې هغه وسایل ډیر موږ پر هغو باندې باید بحث.
د افغانستان د خزو شبکه په داسې حال کې د سولې په مذاکراتو کې د خزو په مشارکت ټینګار کوي چې د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د سولې عالی شورا یو پلاوی چې دغه شورا مرستیاله حبیبه سرابی هم پکې و مسکو ته لاړ چې د افغانستان او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لپاره په لومړنیو خبرو کې برخه واخلي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د افغانستان د ملي اجنډا سیاسي بهیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هڅو هرکلی کړی او د یو نیک اقدام بللی. د دې بهیر مشر احمد ولی مسعود پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل د سولې لپاره د لارو موندلو په هدف د امریکا د حکومت وروستۍ هڅې د پام وړ دي. تفصیل د خان محمد سین په یو بل رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ملي اجنډا سیاسي جریان که څه هم د هیواد د سولې سیزو پر اوږدې جګړې اندېښنې ښیي، خو د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا د وروستیو هڅو هرکلی هم کوي. د دغه جریان مشر احمد ولی مسعود د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې چې د یاد جریان لخوا د سولې لپاره د لارو د موندلو په هدف جوړه شوې و وویل د سولې هڅې باید هر اړخیزې وي او د افغانستان پایښت پکې خوندي وي.
نن چې امریکا آماده سوي او غواړي په افغانستان کې سوله تامین کړي، موږ یې هرکلی کوو، خو په لومړي پړاو کې ښه ده خپل غږ ورسوو چې له سولې نه مو هدف څه دی. له سولې نه مو هدف یوازې د جګړې ودرول نه دي، بلکې نظر مو دا دی چې خلک ټولنیز عدالت، سیاسي ثبات، ملي وفاق، سوکالي او د هیواد ملي پایښت ته او ورسیږي.
د ټینګار وکړ چې د سولې په هڅو کې باید د خلکو ونډه له نظره پرې نه وځي، ځکه د په خبره خلک په دې پروسه کې اساسي رول لري او په ټولو مسایلو باید خبر وي. په ورته وخت کې د سولې په تړاو د حکومت په پروګرامونو انتقاد وکړ. ویل حکومت په دې لاره کې اغیزمنې هڅې نه دي کړې. د افغانستان د ملي اجنډا د سیاسي جریان مشر دا خبرې په هغه ناسته کې چې د سیاسي ګوندونو یو شمیر مشران او د پخواني حکومت ځینې غړي پکې هم حاضر وو وکړې. په جوړه ناسته کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي امنیت د شورا سلاکار رنګین دادفر سپنتا وویل طالبان اوس ډیر نفوذ لري او خبرې ورسره کیږي. د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناستې ته هم اشاره وکړه. ویل افغانستان چې د سیمې د هیوادونو په رقابتونو کې ایسار دی، باید ترې راووزي او هڅه دې وشي چې په دې اړه یوه ستراتیژي جوړه شي. په پام کې ده چې سبا د جمعې په ورځ د روسیې په نوښت په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه ناسته جوړه شي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه ناسته کې د افغان حکومت د استازي د نه ګډون خبر ورکړی دی. بلخوا امریکا د افغانستان د سولې لپاره د هڅو په لړ کې زلمی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي په توګه ګمارلی چې تر اوسه افغانستان، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. په دغه ناسته کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په هکله هم بحثونه وشول چې ځینو ورته خوشبیني وښوده. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د ثبات او حراست د شورا غړي عمر داوودزی پرته له دې چې د سولې د پروسې په اړه جزئیات ورکړي ویل
گفتگوی صلح بین طالبا و امریکا
د سولې د خبرو پاړه د امریکا او طالبانو ترمنځ لږ څه پرمختګ شته او وینو چې طالبانو هم د قطر دفتر بدل او کچې لوړوي. هله شته زه خبر يم چې په دې برخه کې پرمختګونه موجود دي.
د سولې د خبرو په اړه د خلیلزاد پر هڅو ټینګار کوي او وایي نوموړی چې کومې هڅې کوي باید د افغان حکومت او خلکو نظر هم ولري او په دې برخه کې مشورې واخلي. د په دې هم ټینګار وکړ چې د تلپاتې سولې لپاره باید د حکومت او طالبانو ترمنځ د باور فضا رامنځته شي او بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابره شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د مرستیالي ډاکټر حلیمی په مشرۍ وهیت پاکستان ته تللی او په دې هیواد کې د میشتو افغانانو په اړه د پاکستان له چارواکو سره کتلې. دواړو خواوو د افغان کډوالو د بیرته ستنیدو او د کډوالو د چارو لپاره د یوې ګډې کاري ډلې د جوړېدو په اړه خبرې کړي. عصمت ساروان پرې تفصیل لري.
افغان او پاکستانی چارواکو په پاکستان کې د میشتو قانوني او غیر قانوني ډیره افغان کډوالو په اړه په اسلام آباد کې خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل دواړو خواوو په عزت تدریجي او له مهالویش سره سم خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په باب د دواړخیزو همکاریو د زیاتېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. پاکستان هغه افغان کډوال غیر قانوني ګڼي چې په دغه هیواد کې راجستر شوي نه دي. د دواړو هیوادونو د چارواکو په غونډه کې همداراست پریکړه وشوه چې افغانستان ته د ټولو افغان کډوالو د بیرته ستنېدو پر موافقه شوی مهالویش او د ستنېدو پر څرنګوالي څارنه وشي. دواړو هیوادونو د سولې او ثبات لپاره د افغانستان پاکستان د عمل پلان په چوکاټ کې د کډوالو لپاره یو ګډه کاري ډله جوړه کړې ده. د سولې او ثبات لپاره د افغانستان پاکستان د عمل ګډ پلان له تروریزم سره د مبارزې، د تشدد د کمیدو، سولې او پخلاینې، د کډوالو د ستنېدو او د ګډ اقتصادي پرمختګ په کلیدي برخو کې د همکارۍ لپاره دی. ګډې کاري ډلې د دواړو هیوادونو د اړوندو وزارتونو ترمنځ د منظمو او مخامخ تماسونو پر اصولو کار کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا دواړو خواوو موافقه وکړه چې د افغان کډوالو د ژر تر ژره ستنېدو په اړه به په خپل منځ کې تماسونه زیاتوي. همداراز موافقه وشوه چې د کډوالو په اړه د کاري ډلې بله غونډه به په یو مناسب وخت کې د افغانستان په پلازمینه کابل کې جوړه شي. لا هم په پاکستان کې 1,000,000 راجستر شوي افغان کډوال وسی. د راجستر کډوالو ترڅنګ په لسګونو زره نه راجستر شوي افغان کډوال هم په دې هیواد کې میشتي. د پاکستان حکومت په خپل خبره کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده د راتلونکو میلادي کال د جون تر 1.5 پورې اوږده کړې ده.
دوستانو ته زموږ غږ لازادي راډیو نوري. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې تخنیکی کارونه په بشپړې دودي. یوسف خان زدران له کابل ریپورت لري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې 90% تخنیکی، حقوقي او د سروې اړوند کارونه بشپړ شوي دي. د یاد وزارت ویان عبدالقادر مطفی کڅوم د پنځمې پورز لزادي رادیو سره په خبرو کې دغه پروژې د عملی پایل د دقیقې نیټې په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې په نږدې راتلونکي کې دغه پروژې د تیرولو عملی چارې هم پیلېږي.
حکومت چې کوم تعهد سپارلی په بین حکومتي توافق لیکونو کې د ما توافقونو په اساس باندې په افغانستان کې د ټاپي پروژې کارونه د یو میکانیزم او د یو تګلارې په اساس پر مخ موږ ډېر ښه پرمختګونه درلودل. په استبلاک برخه کې د سروې اجتماعي او د تر څنګ محیطزیستي برخه کې او د ځمکې د مسیر د ټاکلو برخه کې هغه سرویګان چې حواله لاري کېدل په دې برخه کې.
په افغانستان کې د ټاپي پروژې کارونه د روان کال د فبروري په میاشت کې د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو، د پاکستان د صدر اعظم او د هند د جمهور رئیس د مرستیال لخوا د هرات په ولایت کې پرانستل شو. ټاپي هغه پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته لیږدوي. دا پروژه په کال کې د 3.5 میلیارد متر مکعب ګاز د لیک ظرفیت لري چې افغانستان بیا له دې لارې هر کال د 420 میلیونه ډالرو ترانزیت حق ترلاسه کوي. افغان چارواکو ویلي چې دا پروژه 2,000 افغانانو ته د کار زمينه هم برابروي. د دغه پروژې نه لیکا له ترکمنستان څخه تر هندستان پورې شاوخه 2000 کیلومتر اوږدوالی لري چې 814 کیلومتر د افغانستان د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار له ولایتونو تیریږي. د افغانستان او د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبې په ورځ په 15 امنیتي او سرحدي غونډه کې هم د دغه او په سیمه کې د نورو پروژو د امنیت پر ټینګک خبرې وکړې. له دې وړاندې د دغه پروژې د امنیت په اړه هم اندېښنې مطرح شوې، خو د افغانستان د قانون او کورنیو چارو وزارتونه په دې اړه اندېښنې بې ځایه بولي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ټاپي پروژې پر لار امنیتي اندېښنې نشته، ځکه د پوینا د افغان ځواکونو لخوا په دغه مسیر تصفیوي عملیات ترسره شوي دي.
د ټاپي د پروژې د امنیت په خاطر موږ لمخ کینه د درې وړو ورګانو کوم کمیسیون چې رامنځته شوی دی دغه پروژې د امنیت په برخه کې په هغو ساحو کې چې نګرانۍ وي او ناامنۍ وي او دغه پروژه چې د غو لارو تېرېدله په هغو برخو کې امنیتي پلانونه تدویق شول، عملیات هلته ترسره شول. هغه ساحې اوس مهال له نیکمرغه د نګرانۍ وړ نه دي. او دغه پروژه د امنیت ټینګښت په موخه په زرګونو کسان استخدام شوی.
لدې سره ځینې اقتصادي کارپوهان لډلې سیف الدین سیهون په دې باور دي چې د دغې پروژې بشپړول د افغانستان پر امنیت او اقتصادي ودې مهم مثبت اغېز لري. د ده په وینا په بریا سره د دغې پروژې بشپړېدل به افغانستان د سیمې په یوه نښلوونکي هیواد بدل کړي.
دوستانو زموږ غلازادې راډیو ناوري اوس براښو دي ته چې د نړۍ رسنې د افغانستان په اړه څه وایي. صفی الله ستانګزي ورته کتنه کړي.
د سټارز اند سټرایپس ورسپانې لیکلي افغان ځانګړو پولیسو خپل عملیات پیل کړل، خو لا هم د عادي پوځیانو شمیر کم دی. ورسپانې په یو رپورټ کې د دغو پوځیانو د فعالیتونو عکسونه خپاره کړي او لیکلي دي حکومت پلوي ځواکونه چې مخونه په نقابونو پوښلي په خپلو هموي موټرو کې ناست وو، له ایران سره پولې ته نږدې ځای پر ځای شوي. سټارز اند سټرایپس لیکلي د دغو پوځیانو یو ماموریت د طالبانو د یو مشر نیول دي. د ورسپانې په لیکنه دا پوځیان په هرات کې د یو نوي واحد غړي دي چې د محارب ماموریتونو لپاره مواظف شوی او د ناټو د روزونکو لخوا مشورې ورکول کیږي. ورسپانه لیکي افغانستان هیله مند څو په هرات کې چې د دغه هیواد دریم لوی ولایت دی د دغه ځانګړو ځواکونو شمیر دوه چنده کړي. سټارز اند سټرایپس لیکلي چې ملي عملیاتي ځواکونه د پولیسو د یوې درې نیم زره کسیزې ډلې غړي دي. ګلوب اند میل ورسپانه لیکي د کاناډا په شمول د لویدیځو هیوادونو میلیاردونه ډالر مرسته شوي پیسې په افغانستان کې بې ځایه لګېدلې دي. ورسپانې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې یا سیګار په حواله لیکلي چې دا پیسې د پراخ فساد او د سم څار د نشټوالي له امله چور شوي. سیګار دا رپورټ د امریکا کانګرس ته هم وړاندې کړی. د سیګار ادارې مشر جان سوبکو ګلوب اند میل ورسپانې ته ویلي فساد زیات دی، خو ګڼې هغه برخې پیژندلې چې د ده په خبره احمقانه برنامې دي او په کمزوري مدیریت او داسې حالت کې جوړه شوي چې هیچا یې په اړه ځواب نه دی ویلی. د سوبکوب خبره له هیچا سره د پیسو د ضایع کېدو په خاطر حساب کتاب هم نه دی شوی. د ګلوب اند میل په لیکنه د امریکا متحده ایالتونو په خلاف کاناډا په خپلواکه توګه هغه پیسې چې د مرستو لپاره یې بیلې کړي په اړه یې دقیقه پلټنه نه کوي.
اوس هم زو کندهار ته. دغلته د میزان د 28 نیټې د ولسی جرګې تر انتخاباتو چې په نورو ولایتو کې ترسره شول یوه اونۍ وروسته د ولسی جرګې انتخابات وشول. ټاکل شوی و چې د تیرې چهارشنبې په ورځ به د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون هغه شکایتونه څېړي چې په دې ولایت کې د درغلیو په اړه ثبت شوي وو، خو یو شمیر کاندیدان وایي دغه څېړنه نیمګړې ده نو ځکه یې مخنیوی کوي. صادق رښتینی له نور تفصیل سره.
په کندهار کې د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون رئیس کریم الله ستانکزی وایي دوی ته د مرکزی دفتر لخوا ویل سوي و چې د چهارشنبې په ورځ د هغو مرکزونو رایې له سره وشمیري چې شکایتونه ورباندې ثبت شوي، خو دا چې ځینې نماندان په دې کار کې خپل زیان ویني نو د دې پروسې مخه نیسي. د ستانکزی په خبره 22 داسې مرکزونه شته چې کېدای شي د رایې تر شمیرلو وروسته ټولې رایې د شکایتونو پر اساس قرنټین شي.
موږ نن هم په شکل د ماراتن د پروسه توقف کړې ده. موږ به دغه جریان د جناب والی صاحب سره او د نور امنیتګانو سره شریکو، نو د فاصله د دې باندې چې څه مشکل جوړ نه شي موږ خپل پروسه ته دوام ورکوو.
د کندهار د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون رئیس وایي په دغه ولایت کې ټول 4 مستند شکایتونه سبسبي چې 141 به په مرکز کې او پاتې به په ولایتي دفتر کې د نوماندانو په حضور کې وڅېړل شي. په ورته وخت کې د نوماندانو استازي وایي د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون یو غولونکې پروسه پیل کړي او د هغو مرکزونو رای شمیري چې شکایتونه ورباندې سبسبي. عبدالخالق محیب الله او بشیر صالح د نوماندانو استازي
په دې کې باطل رای دي، هغه د فصیح حساب لري د یو مشخص کاندید لپاره. سپین رای لیدل دي، هغه د دې مشخص کاندید لپاره هغه نتایج په فورما کې رسول زیاده پلانکی دي. او دا چې نور رای کې دي خپل لاس باندې کړی ده، اوس دا سفر وسه مستقبل خپل قابل د قبول نه ده چې وي ګور
سندوخان ماتي سرغوچان جورجي سندوخان کلیپان ماتي د ازما سره کلیپ ساته سیمې دی په دې تاسو کوله سي سندوخان نه جوړ څه وګوري مات سندوخان باندې حسابي په مور باندې ځکه په مور باندې ټاپ کوي هیڅ کله مور دا پیروسانه مونږ نه مور څه مونږ نه وایو
په کم لس په جیب باندې سندخ خورک سو پر یو لس په جیب شکایت سفت کړی دی، خو هغه سندخ اوس موجود نه دی. په داسې حال کې چې هک حوالت باید هغه سندخ ته ورکول سي. خودل د یواز او یواز د خاص کړی د په خاطر باندې کار کوي او تاسو ګورئ دغه ډیرې ځوانان وس وځي او دا پروسه د منلو وړ نه بولي.
په اینی وخت کې د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستيال محمد هارون کلیوال وايي په ځینو مرکزونو کې یو شمیر نوماندانو د ټاکنو د کمیسیون کارکونکو غوښلې دي او په زور یې صندوقونه ډکړي چې دوی هم په اړه شکایتونه ثبت کړي او تر څېړنو وروسته به یې په اړه پریکړه وکړي.
دې کې داسې مرکزونه مو سیخ په لمر هم باندې شکایت ثبت کړی و ځکه د پولیسو د خوا څخه هغه د شپې د مرکزو څخه استلسي او شخصي ځایو ته ورلسي او هل د ډکسي خو هغه زموږ کارمندان هم د منطقي کماوین او کامرین او هغه شکایت ور باندې ثبت کړی او شکایت کمیسون ته هم ځینو ناظرینو شکایتونه ورکړي او د ثبوت سره صرف نن دی غشتل چې هغه تفتیش کړي د تفتیش لپاره راستلی او ناظرینو ورسره و نه منل
د ټاکونو د کمیسون د معلوماتو لمخې لکن د هر څخه د ټاکونو بای مشک ماشینونه او درای لیستونه مرکز ته انتقال کړي چې پایلې به هم له مرکز څخه اعلان شي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص د سیکلنه
کنه دي د شکه امر بدون شکه مثبت تغیرات. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره
دوستانو وسهم د سهار ته نیمه بجې شوې ور بیا په مخې د افغانستان سیمه ونړي د مهمو خبرونو سر ټکو ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان پاکستان قطر او متحده عربی اماراتو ته خپل سفر بیا پیل کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش په نن یا د شنبې په ورځ اعلان کړي. د جرمني حکومت د کابل له پولیسو سره د سر زغروالو واسکټونو مرسته کړي. په کندوز ولایت کې د غالۍ اوبدلو د صنعتي ښارګوټي د رغونې چارې پرون رسمن پیل شوې. امریکا د اوکراین د کریمیا ټاپو د اشغال او د اوکراین په ختیځ کې د روس په لو بلتون پالو د ملاتړ له کبله پرون پر روسیې د مالی بندیزونو نوې لړۍ اعلان کړه چې په ترڅ کې د روسیې درې وګړي او نهه موسسې په نښه شوې دي. د امریکا د انرژي وزیر وایي دا امکان لا هم شته چې واشنگټن به د بالتیک بحیرې تر اوبو لاندې د روسیې او جرمني ترمنځ د طبیعي ګاز د پایپلاین د رغونې پر پروژې بندیزونه ولګوي. او دا کاسوو او سربیا ولسمشانو د دواړو هیوادونو د اړیکو د اډی کېدو لپاره د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب پرون په برکسل کې سره وکتل. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نه واوریدل تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. اوس هم مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو چې یوې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ادارې ځانګړی پروګرام دی او بلې هم کور کلی دی. د خبرونې وروسته رپورټ راخلو. اروزګان کې د جګړې پر مهال ټپي شوي پولیس وایي دولتي درملنه نه کوي. د اروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د جګړې په لومړۍ کرخه کې هغه پولیس چې د بدن غړي د جګړې پر مهال له لاسه ورکړي لا هم د دفاع په خاطر د جګړې په لومړۍ کرخه کې جنګیږي. دا پولیس وایي کله چې ټپیان شوي نو دولتي پوښتنه هم نه ده کړې او په خپل شخصي لګښتي د ځانونو درملنه کړې او بیرته وظیفو ته ستانه شوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د اروزګان د ولایت په مرکز ترین کوټ کې جګړې لومړی کرخه ته تللې او دغه پولیسو احوال پوښتلې.
اروزګان کې څه کم شاوخوا درې کاله کېږي چې وسلوالو طالبانو دغه ولایت پر مرکز ترین کوټ او د ولسوالۍ پر مرکزونو بریدونه پیل کړي او هڅه کوي چې د ترین کوټ شار او ولسوالۍ ته سکوت ورکړي. خو په زیاتو سیمو کې د افغان ګډو نورو ځواکونو تر څنګ پولیسو مخه نیولې، نو ځکه زیاتره وخت پولیس زیات تلفات ورکوي او مرګ ژوبل ورته اوړي. ازادي راډیو په مرکز ترینکوټ کې د جګړې په لومړی کرښه کې د هغه سیمې او ملي پولیسو احوال اخیستی کوم چې د رواني جګړې پر مهال د خپل بدن خواږه غړي له لاس ورکړي او ټپيان سیوي وي.
په دروانه مینه باندې پټاو سوې دي، شرم شک کټ سوې ده.
د دې لړل یو هم هغه جان دی چې په ملي پولیسو کې دند لري، پر د مین چاودنه کړي او چپ په شای له لاس ورکړي، خو بیا هم د جګړې په لومړی کرښه کې جنگیږي. دا غاجان چې اوس هم ټوپک په لاس کې او په مرچل کې ناستي، ازادي راډیو ته ویل کله چې ټپیسو نو دولت یوازې تر دولتي روختونو ورسولي او نورې پښتنه هم نه کړي. دی وای د ځان درملنې په شخصي لګښت کړي.
نمي غاجانې په پلیس کې ټپی دې سم په پلیس کې هم په وسپک په دروانه مینه باندې پټاو سوې دي، شرم شک کټ سوې ده. زما سره نه دولت کتنی ده وایي پر کړې ده نیو په مې سره کړی. ما خپل شخصي جو خپل دوا جو کړی، د خپل ځمې جوړ کړی دی. هغه کی چې راغلم غیر حاضر کړی او کته ود کړی و ساغه په پولیس کې یو.
دا غلطي وازې ملي پولیس د جګړې قربانیان نه دي، بلکې محلي پولیس هم په مرچلو کې له دشمن سره په جګړه بوخت دي او مرګ ژوبل ورته اوړي. ازادي راډیو د ملي پولیسو ترڅنګ په محلي پولیسو کې هم د جګړې د قربانیانو احوال اخیستي.
سوی زدالت ناسو پیره دارو چی بریز رابانی سوی دی
دا باز محمد نمیجی دی پا محلی پولیسو کی دنده لری او دا جگری پر محل خپل یو افشال لاسور کرده دی چی وز هم پا مرچل که ناستی لدولت دیر گیله مندی خوای تر هغه بل خپل وطن څخه دی پاکوي څو چې پتن کې یو څاڅکی وینوي
ځان ما فشار ونه نو زخمی دلته زخمی و د ما پیسې و شینې لر چې خواته اړولې په تایره کې یو حکومت خواته به ولې وای ما فشار بار په ستوره سو کرای دلته را پرې کړ دا غندر وس سره ولاړم چې مور نه سن راغه ساته وځ پام نه پرېدم چې شل واره دولت په ما کې رینه یو ری نه دی را پښ کول
تورجان بیا په ترینکوټ کې د دوه امنیتی پوسټو کومندان دی دی چې خپله هم څو ځلې ټپي سوی وایي دولت یې پوښتنه نه ده کړې خو له مرکزي ادارې غوښتنه کوي چې د ارزګان پولیسو ته یې توجه زیاته کړي او خپل حقه حقوق دی ورکړي
د وزیر صاحب داخلي سه که چیرې د ارزګان ولس ته توجه وکړي او د ارزګان د ولس سربازانو ته توجه وکړي باید د نږدې سره څارنه وکړي خو اوس د روزګان ولس په داسې حالات کې دی چې د پولیس غږ هیڅوک نه اوري او پولیس خرڅیږي پولیس په ورځ په شپه کې در په خرید او پروش باندې رسوه کیږي
په ورته وخت کې د ارزګان د پولیسو مشر جنرال محمد معروف احمدزی هم مني چې پخوا دغلته د ټپیسو پولیسو درملنه نه کېده خو وایي کله چې دی راغلی نو اوس یې ټول هغه حقوق پولیسو ته ورکړي کوم چې له دوی سره یې لري
په دې کې شک نشته چې د ما د ماموریت نه مخکې د 15 یا 14 کالو کې هغه مایوبین یا هغه سرتیری چې متاسفانه زخمی شوي دي د هغوی حسنات هم په انفرادي شکل سره دوی مراجعه کوي قومندانۍ ته دغه سابقه هغه سرتیری چې دلته زخمی شوي دي په 15 یا 10 کاله پخوا د هغوی اسناد ته یې مرایل کیږي او انشاءالله رحمان په نږدې ورځو کې هغه کوم امتیاز یا کوم تنخواه یا کوم معاش چې دولت لازم بولي دوی کولی شي چې خپل امتیاز نه بهرمن شي
د ارزګان امنیه قومندان دغه راز پر مرکزي ادارې غږ وکړ چې په دغه ولایت کې یو نظامي روغتون ورته جوړ کړي څو د افغان سرتیرو درملنه د جګړې پر مهال پر وخت وسي او بیرته خپلې وظیفې ته پر وخت حاضر سي دا په داسې حال کې ده چې په ارزګان ولایت کې نظامي روغتون شتون نه لري او د جګړې پر مهال ټپي سوي پولیس ملي اردو او د ملي امنیت کسان د درملنې په موخه ملکي روغتون ته راوړل کیږي چې زیاتره وخت ملکي کسان هم له روغتیایي خدماتو بې برخې وي شریف الله شرافت ازادي رادیو ارزګان
توکو شنبه ورځ په شهادت ورسېدم او موږ غوښتل چې دته دا هم نوزاد کړو
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدر من دوستانو تیر دوشنبه د پولیو پر ضد یو بل کمپاین پیل شو ټاکل شوی دی چې دا کمپاین به د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې ترسره کیږي او هغو خلکو ته به عامه پوهاوی ورکول کیږي چې دوی نه غواړي خپل ماشومانو ته د پولیو پر ضد واکسین ورکړي نن په همدې